تان سپاس. حالا با همکارم نوریاس نوری باشه. نوری صاحب خوش آمدید.
بله ستار فروخت تاسو استری مشی. د ازادي راډیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د سیمه ییزې اجماع د پیاوړي کېدو لپاره نن د نږدې شلو سیمه ییزو د سیمې د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د یوې غونډې کوربه دی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته د رسېدو پر لارو چارو تمرکز وکړي. سعودي عربستان د حج د سګنیو مراسمو لپاره چې یوازې په کور دننه محدود شمېر حاجیانو ته اجازه ورکول شوې روغتیایي اقدامات اعلان کړل. د اسرائیل پوځ وایي پرون د ورځې ناوخته په غزې ترانګه کې چې ورڅخه د اسرائیل پر لوري درې توغندې ویشتل شوي وو پر څو ځایونو بمباري وکړه. د خبرونو تفصیل. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته د رسېدو پر لارو چارو تمرکز وکړي. یوسف ال اوسیمین پرون په یوه خبر پاڼه کې د تاوتریخوالي کړنې د خواشینۍ وړ وبللې او غوښتنه یې وکړه چې ټول لوري باید زیاته هڅه دې ته وکړي چې تلپاتې سولې ته ورسېږي. نوموړي ویلي د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی خو ټینګار یې کړی چې دې هدف ته د رسېدو لپاره باید هڅې څو برابره شي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان مشر په افغانستان کې د سولې او امنیت په اړه د نړۍ د دینی عالمانو کنفرانس ته چې د سعودي عربستان د مکې ښار یې د 2013 کال د جولای په 11 کوربنه وه او دغه راز د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سرمشریز ته چې هغه هم د 2019 کال د مې په 1 په مکه کې جوړه شوې وه په اشاره ویلي چې په افغانستان کې تلپاتې سولې او امن ته رسېدل د دغو دواړو غونډو د پریکړو او اعلامیو هدف و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغې اعلامي هرکلی کړی او اسلامي همکاریو له دوامدار ملاتړې مننه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په پغمان ولسوالۍ کې یو ماین ښخوونکی او د هغه درې ملګري نیولې دي. دفاع وزارت تېر ماښام په یوه خبر پڼه کې وویل چې دغه کسان د برجک سیراهي په سیمه کې په ماین ښخولو لګیا وو چې د 111 فرقې ځواکونو ځای په ځای ونیول. خبر پڼه کې نه دی ویل شوی چې نیول شوي کسان څوک او له کومې وسله والې ډلې سره تړاو لري. وروسته یو څو اونیو کې د کابل ښار بېلابېلو سیمو کې د ښخ شوو او مقناطیسي ماینونو چاودنې وشوې. تېره اونۍ یوې چاودنې د کابل د احمدشاه بابا مېنې په سیمه کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دوه کارکوونکي ووژل چې د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د ملاتړو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. په پارلمان چارو کې دولت وزارت وایي د ملي شورا غړو ته به له دې وروسته د موټرو نمبر پلیټونه د بایومیتریک بهیر له بشپړېدو وروسته ویشل کیږي. په پارلمان چارو کې دولت وزیر ضیاءالحق امرخیل په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې هدف پرون د کورنیو چارو وزارت او ملي شورا ترمنځ هوکړه لاسلیک شوه. د لیکلي له دې وروسته به د میم جیم او واو جیم پلیټونه یوازې د ملي شورا غړي کاروي او د ناوړه ګټه اخیستنې مخه به نیول کیږي. د دې کارلار خوونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی کړی د لدی وړاندې د غو پلیټونو په ورکړه کې ستونزې وي او پر وکیل سربیره به د هغه نږدې کسانو هم دا نمبر پلیټونه کارول او کله ناکله خاري نظم هم ګډوډاوه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. سعودي عربستان د حج د سګنیو مراسمو لپاره چې یوازې په کور دننه محدود شمیر حاجیانو ته اجازه ورکول شوې روغتیایي اقدامات اعلان کړل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې سعودي عربستان دغه روغتیایي اقدامات د دې لپاره کړي چې د حج د مراسمو په وخت کې د کورونا وایروس د نوې څپې د خپرېدو مخه ونیسي. د دغو اقداماتو له مخې د خلکو پر غونډو بندیز لګول کیږي او حاجیانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې یو له بل سره وګوري. سعودي عربستان په تېره جون میاشت کې اعلان وکړ چې یوازې په کور دننه زرو حاجیانو ته اجازه ورکوي چې د حج په سګنیو مراسمو کې چې د جولای له 19 پیلېږي او د اګست تر 2 دوام کوي ګډون وکړي. دا د سعودي عربستان په معاصر تاریخ کې لومړی ځل دی چې د حج د مراسمو لپاره له بهر سعودي عربستان ته د حاجیانو پر ورتلو بندیز لګول کیږي. دغه راز دغه نوي اقداماتو له مخې حاجیان اجازه نه لري پر کعبه لاس کیږدي. حاجیان به تل ماسکونه اغوندي او تر خپل منځوبه لږ تر لږه 1.5 متر واټن ساتي. هر کال د حج په مراسمو کې شاوخوا 2.5 میلیون کسانو ګډون کاوه. هر کال له افغانستانه هم شاوخوا 10,000 حاجیان د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته تلل. د ایران په نتنز اټومي تاسیساتو کې اور لګیدنې د پام وړ ویجاړی رامنځته کړی. د ایران خبری اژانس د هیواد اټومي ادارې د ویان په حواله پرون وویل هغه اور لګیدنه چې د پنجشنبې په ورځ رامنځته شوه اورنۍ زیاتو. د ایران د اټومي ادارې ویان بهروز کمالوندي ویلي دغه اور لګیدنه کولی شي د سنتریفیجونو پراختیا او تولید ټکنۍ کړي. کمالوندي ویلي ایران کولی شي یوه پرمختللې ودانۍ د اوسنۍ نړېدلې هغې پر ځای جوړ کړي. د یو بل خبر له مخې ایران ویلي د فارس خلیج د ساحلي کرښې په اوږدو کې د پټو توغندیو ځایونه جوړ کړي دي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د سمندري ځواکونو مشر ویلي ایران دغه تاسیسات تر ځمکې لاندې جوړ کړي او ویلي دي چې دا به د ایران دښمنانو ته ناوړه عواقب ولري. امیر البحر علي رضا تنگ سیري صبح صادق اونیز ته ویلي ایران د فارس او عمان خلیجونو په څنډو کې دغه ځایونه جوړ کړي چې دښمنانو ته به ویره پیدا کړي. د سپاه پاسداران دغه لوړ پوړي چارواکي دا خبرې تر بېګا ناوخته پورې کومې سرچینې تایید نه کړې او نه هم عربي هیوادونو په دې اړه کوم غبرګون ښودلی دی. د اسرائیل په وزوای پرون د ورځې ناوخته په غزې ترنګ کې چې ورڅخه د اسرائیل پر لوري درې توغندي وشتل شوي او په څو ځایونو بمباري وکړه. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل چې هلیکپټر او جنگي جت الوتکو د سخت دریځې حماس ډلې تر ځمکې لاندې تاسیسات په نښه کړي وو. له غزې د اسرائیل پر لوري د توغول شوو توغندیو د لګیدو اصلي ځایونه نه دي په ډاګه شوي، خو د راپورونو له مخې دوه توغندي د اسرائیل په خاوره کې دننه لګېدلي دي. تر اوسه د دغو توغندیو د توغولو مسؤول کومې ډلې نه دی اخیستی، خو ګمان کېږي چې هغه به د حماس د سخت دریځې ډلې چې پر غزې کنټرول لري وسلوالو ویشتې وي. تر اوسه دواړو لورو ته د احتمالي تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. حماس او اسرائیل په تیرو څو کلونو کې درې خونړۍ جګړې کړې دي چې د دوی وروستۍ جګړه په 2014 میلادي کال کې وه چې 2200 فلسطینیان او 4400 اسرائیلیان پکې ووژل شول. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غوړی بیا هم ول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پرپورونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د سیمه ییزې اجماع د پیاوړي کېدو لپاره نن د نږدې شلو هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو د یوې غونډې کوربه دی.
د افغانستان اسلامي جمهوری دولت او خلک د ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو صادقانه رول د افغان سولې د پروسې پر پرمختګ ډیر اغیزناک او مهم ګڼي.
د میدان وردګو ولایت کوچیان وایي د دوی په وړاندې روان تاوتریخوالی نور د زغملو نه دی.
دا لارونه د دې په خاطر کړای دی چې لموږ سره ظلم زیاتای روان ده، له ورسوګانو نارامنی او دولت کوم غاګ ناوري.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په نړۍ کې تر پرون ناوخته پورې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر له 11 میلیونه واوښت. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شوو اذانو د لټې. ازادي راډیو اورئ د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت نن د نږدې شلو د سیمې د نږدې شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د یوې غونډې کوربه دی. د ویډیو کانفرنس له لارې دغه غونډه له طالبانو سره د سولې خبرو مخکې په دې هدف ترسره کیږي چې د سولې په اړه سیمه ییزې اجماع پیاوړي او له مخې بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي. په اړه یې پام وکړئ. د اسدالله لودین رپورټ ده.
د افغانستان د سولې په اړه سیمه ایزه او نړیواله اجماع له دې وړاندې هم رامنځته شوې، خو اوس افغان چارواکي هڅه کوي چې دغه اجماع پیاوړې او ژر له طالبانو سره خبرې پیل کړي. په همدې هدف نن دوشنبه افغان چارواکي د نږدې شلو سیمه ییزو هیوادونو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو له استازو سره جرګه کیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه وایي
دا غونډه به د ویډیو کانفرنس لارې د رئیس جمهوری په وینا پرانستل کیږي او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تر رهبرۍ لاندې به مخته ځي. هدف د سیمې او د نړۍ د اجماع د تقویت ده تر څو د سولې بین الافغاني مذاکرات عاجله پیل او مطلوبو نتایجو ته ورسیږي.
افغان دولت د آذربایجان، چین، مصر، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، روسیه، قطر، سعودي عربستان، ترکیه، تاجکستان، ترکمنستان، متحده عربی اماراتو او ازبکستان استازو ته بلنه ورکړې چې نننۍ غونډه کې ورسره برخه واخلي. پر دې سربیره د ملګرو ملتونو، د اسلامي همکاریو سازمان او امریکا ډیپلوماټان او استازي هم غونډې ته بلل شوې دي. افغان دولت دا اونۍ دوه نورې غونډې هم مخته لري چې یوای سبا سه شنبه د کابل، بیجنګ او اسلام آباد ری اړخیزه غونډه ده او بل یې د پنج شنبه په ورځ د هغو هیوادونو ده چې تیرو دو لسیزو کې د افغانستان مسایلو کې ښکیل وو. د ټولو دغو غونډو بحثونه به له طالبانو سره د سولې د خبرو پر څرنګوالي ورټول وي او پر دې سربیره د ستراتیژیکو او اقتصادي همکاریو خبرې هم پکې کیږي. دا چې افغان دولت له نننۍ او راتلونکو غونډو څه تمه لري، د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري په اړه ازادي راډیو ته وایي
د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او خلک د ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو صادقانه رول د افغان سولې د پروسې پر پرمختګ ډیر اغیزناک او مهم ګڼي او تمه لري تر څو پر دې لار کې د افغانستان خلکو او د دولت سره همکاري وکړي، د دې لپاره چې یو باثبات افغانستان په سیمه کې د ثبات او حسین لامل دی.
دغه غونډه داسې مهال تر سره کیږي چې بین الافغاني خبرو ته لمړنۍ شرط چې د دواړو لورو د شپږ زره زندانیانو آزادول وو نږدې بشپړ شوی. افغان دولت تر اوسه د طالبانو څه باندې څلور زره او طالبانو هم له پنځه سوو زیات دولتي زندانیان آزاد کړي. د بین الافغاني خبرو پیل ته لا کره نیټه نه ده اعلان شوې، خو پریکړه شوې چې لومړنۍ ناسته به د قطر پلازمینه دوحه کې ترسره کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان حکومت طالبانو له لوري د دولت د امنیتي او دفاعي ځواکونو خوشې کول د خپل منځي خبرو د پیل لپاره عمده اصل بولي. د ولسمشري د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال وای حکومت سولې ته د رسیدو او د جګړې ته د پایته رسیدو په برخه کې ژمن دی او له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره دي له دوی سره بندي سرتیری او عسکر را خوشې کړي. نور جزئیات د دیو نظر پر راپور کې.
افغان حکومت د بین الافغاني خبرو پایل او د جګړې پای په لور د چټکو ګامونو خبر ورکوي، خو د طالبانو لخوا ټول حکومتي بندیانو خوشی کول ورته مهم اصل په توګه مطرح دي. د ولسمشری مانی مرستیال ویان د وخان مینپال د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل حکومت غواړي پرته لزنده د سولې مذاکرات پیل شي.
حکومت په هیواد کې د جنگ د پای ته رسیدو د سولې او ثبات د تضمین لپاره د ځان پرته د سولې مذاکرات او پیل تجمن دی، خو له طالبانو څخه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټولو اسیرانو آزادول د دولت او ملت لپاره د زندانیانو د تبادلې پروسې د ډېر عمده اصل په توګه باندې مهم.
د افغان حکومت لخوا دا خبرې داسې مهال کیږي چې تېره اونۍ ولسمشر غنی ملي ټلویزیون سره په مناظرې کې ویلي وو چې راتلونکې اونۍ به د افغان حکومت له لوري د طالب بندیانو د خوشې کېدو په لړۍ کې د پام وړ چټکوالی راشي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو که افغان حکومت د دوی 15,000 بندیان خوشې کړي د یوې اونۍ په ترڅ کې به بین الافغاني خبرې پیل شي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیشن مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې باید د بندیانو د خوشې کولو او تبادلې په موضوع کې د جنګي مجرمینو برخه کې محتاطانه چلند وشي. پا په ورته وخت کې د طالبانو سیاسي دفتر د افغان حکومت له لوري د بندیانو د خوشی کېدو په اړه د تازه خبرو په خبرګون کې وایي د طالبانو لخوا به د افغان امنیتي او دفاعي سرتیرو د خوشی کېدو لړۍ چټک شي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د افغان حکومت بندیانو خوشی کېدو ته ژمن دي او له افغان حکومت هم غواړي چې د طالب بندیانو د خوشی کېدو په پروسه کې له ځنډ سره د سولې پروسه ځنډنې نه کړي.
مونږ تل ویلي چې د بندیانو خلاصون ژر تر ژره تکمیل شي تر څو بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړي. زموږ لخوا د بندیانو خلاصون لړۍ دوام لري او لا به چټکه شي انشاء الله، خو باید زموږ د پاتې بندیانو د خلاصون پروسه نور و نه ځنډیږي ځکه د سولې ټوله پروسه ځنډوي.
په ورته وخت کې د پوهنتون استاد او سیاسي چارو شنونکي شهلا فرید وایي د سولې مذاکرات او مدیریت لپاره افغان حکومت لا هم سمه همغږي نه لري. دا غلی فرید په وینا تر وسه د مذاکراتي پلاوي صلاحیتونه او اجنډا نه د ټاکل شوی. نوموړي زیاتوي چې د مذاکراتو پلاوي سولې وزارت او د مصالحې شورا ترمنځ لا هم د بین الافغاني خبرو لپاره لازمه همغږي نشته چې دا بخپلمنځي خبرې لستونځو سره مخ کړي.
امیدوار سم کارت ستاسو شورا د زر د مصالحې عالی شورا جوړه د مذاکراتي پلاوي صلاحیتونه وټاکل سي او د سولې وزارت د مصالحې عالی شورا د دارنشا په توګه په ګډه کار پیل کړي تر څو ټول خلک ډاډه سي چې د بین الافغاني خبرو لپاره هر څه چمتو دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د شوي هوکړې پر بنسټ باید تر بین الافغاني خبرو مخکې له افغان حکومت سره د طالبانو 15,000 بندیان او طالبانو سره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو زر اسیران خوشي شي. که څه هم د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې نږدې 4 میاشتې پوره کیږي خو لا هم د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشي کولو لړۍ نه ده بشپړه شوې. افغان حکومت تر دې دمه د طالبانو څخه د پاسه 4,000 او طالبانو د افغان حکومت 1500 بندیان خوشی کړی دي.
د میدان وردګ ولایت کوچیان وایي د دوی په وړاندې روان تاوتریخوالی نور د زغم وړ نه دی. دوی پرون په دې ولایت کې د یو لارون په ترڅ کې له حکومت نه د دوی او دغه راز په سیمه کې د هزاره میشتو قومونو ترمنځ د ستونزې د دایمي حل غوښتنه وکړه. نور د خاطر پردیس پر رپورټ کوي.
په میدان وردګ ولایت کې د کوچیانو لاریون لاریون کون کې څه غواړي؟
دا لارون د دې په خاطر کړای ده چې وروره د موږ سر جایی نه لموږ سره ظلم زیاتای روان ده لور سوګانو نارامنی او دولت کوم غاګناوري دی بل چاپل اسمون باندې د نورو په جاسوسۍ باندې چې د موږ د مالداری د عامه مواشیر ختم شي او په افغانستان کې د میوي د اقتصادي وزربا د چوري
منګ لومه نظر سره دا ونلرو اغه زارې چې بل بل زنه راغلي دي او د موږ په ملکتو باندې غصب کړای دا او ظلمونه کیږي د چاله خانه د اداره کیږي او چاله خانه تضمین کیږي د موږ له دوه خلکو نه ګیلا دا اینو کومن خو موږ د توجه نه کوي چې یا کمزور ده یا وسنه رسیږي بل لار نه کوم استفاده کوي.
دوی چشمیر لسکونه ترسیږي له افغان حکومت څخه د کوچانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کوي. په میدان وردګ ولایت کې د کوچانو د چارو سمون امیر حماین عزیزی دغه لاریون په آزادۍ رادیو سره خبرو کوي. موبایل
کې آیا کوچان دې هواد وګړي نه دي؟ آیا کوچان بشار نه ده؟ آیا کوچان دې هواد تابانه لري؟ هزاره زمنګ ورونه دي کوم هزار سی په بیسودو سیاوال او سیدو د مرداد او زین ولسوالۍ کې اوسي اته بامیانو کې نو سره موږ مشکل نه لرو ولې یو تعداد کړی د قومي جنگ ته د هزارو د کوچي لمن وې سیاسي ګټې دي.
په میدان وردګ ولایت کې د کوچانو هزارګانو ترمنځ وسلوالې نښتې آن د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت له مهاله پاتې و جنجالي موضوع ده. دوه اونۍ وړاندې د میدان وردګ ولایت د بهسود ولسوالۍ په کجاب سیمه کې چې ډیری اوسیدونکي هزارګان دي او ځایي کوچانو ترمنځ وسلواله نښته وشوه. که څه هم دغه وسلوالې نښتې د تلفاتو په اړه کره جزئیات ورنکړل شول خو پولیسي جرګه کې د میدان وردګ ولایت پخواني او د کابل ولایت اوسني غړي غلام حسین ناصري په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي وو چې په دغه نښته کې کوچانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. هڅه مو کړه د ښاغلي ناصري خبرې په دې اړه راواخلو خو زموږ اړیکه یې ځواب نه کړه. هممهاله پولیسي جګه کې د دایکندي ولایت د خلکو استازي شیرین محسنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د دې ستونزې د دوام لپاره یو شمېر مشخصې کړي کار کوي. د نوموړې په وینا حکومت اصلا په دې تړاو اراده نه لري.
کسان هست نمیخوای موضوع کوچی موضوع دینشین حل شوه یو شمیر کسان نه غواړي دغه ستونزه حل سي، کنه موږ حکومت لرو، قانون لرو او دغه حکومت کولای سي دغه ستونزه حل کړي. زه فکر کوم دغه ستونزه هم د خبرو لارې حل کېدای سي او هم د قانون لارې. هم ستر کې
تعزیز قانون قابل حل است.
افغان چارواکو په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي. دغه لاریونونو اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېر اونۍ ولسي جرګې د دې ستونزې د هواري لپاره یو 15 کسیزه پلاوی وټاکه. په ولسي جرګې کې د کوچیانو استاد فرزانه کوچی په خبره ټاکل شوی پلاوی خپلې څېړنې پیل کړي، خو لا یې پایله نه ده په ډاګه شوې. په ولسي جرګې کې د میدان وردګ ولایت د خلکو استاد محمد مهدي راسخ د معلوماتو پر بنسټ دغه ستونزه له تېرو 15 کلونو را په دې خوا په خپل ځای پاتې او وخت نا وخت په دې ولایت کې د یادو قومونو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي. د نوموړي په خبره داسې میز تاوتریخوالی او نښتې هر کال په همدې موسم کې د دواړو لورو لخوا د څړځایونو پر سر رامنځته کیږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په بدخشان، تخار، کندوز او بغلان کې بیا ډیره بلوڅ قومونه چې په کندوز کې د بلوڅو په نوم یو قومي شورا هم لري انتقاد کوي چې حکومت د بلوڅو قوم له پامه غورځولی دی. دوی وایي په کابینه کې هیڅ یو بلوڅ ته هم سهم نه دی ورکول شوی. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان پرې رپورټ لري.
د افغانستان په شمال ختیځون کې د بلوڅو یو قومي شورا انتقاد کوي چې په دې تیرو 2 لسیزو کې حکومت بلوڅو قوم له پامه غورځولی، ځکه د کابینې په جوړښت کې دوی ته هیڅ سهم نه دی ورکړل شوی. دوی دغه راز پر حکومت غږ کوي چې د دولت په نوې کابینې کې باید د بلوڅو قوم ته سهم ورکړي او برسیره پر دې په سیمه ییزو ادارو کې د بلوڅو قوم ځوان کادرونه دي پر دندو وګمارل شي. د بلوڅو قوم دوه تنو قومي مشرانو حاجی ایکل بلوڅ او جان محمد بلوچ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په جوړیدونکي حکومت کې د بلوچ قومونو ته دواړو سیاسي ډلو د حق په نوم حقوق ضرب د صفر دی. د بین الافغاني خبرو اترو په ټیم کې د بلوچو قوم یو قدر هم په کې حضور نه لري. یو ستر قوم په حق لویه جفا او ظلم دی.
د بلوچ قوم په افغانستان کې د نورو شته قومونو په شان د سولې غوښتونکي دي او د افغانستان په مسله کې له ټولو شکلو غاړو غواړي چې بیړنۍ اوربند اعلان کړي او مذاکرې ته لاره هواره کړي او مذاکرات شروع کړي. او له دواړو خواوو غواړي چې د بلوچ د ستر قوم نقش له پامه ونه غورځوي تر څو د یو سرتاسري او باعزته سولې شاهدان ووسو.
دوی په هیواد کې پر ټولو قومونو غږ وکړ چې ملي یووالي او سولې ته کار وکړي. په شمال ختیځ زون کې د بلوچ قوم یو بل قومي مشر عبدالدیان بلوچ په دې اړه وویل،
موږ داسې غوږ ونیول سي نو موږ به حتی که نور وکړو حدونې هم کولای سو چې په هر رقم شرایطو کې د ولایتو مخ ته خو یو د تحصیل خیمه وو او خپل مدني حق وکړو چې هغه خپل چغو به ورته وو تر څو چې ورته موږ یو خبره نه یې اورېدلې، خبره نه یې راسره کړې، سر یې نه یې راسره خلاص کړی. د افغانستان په تته د بلوڅانو موږ به هر خپل مدني حرکت وکړو.
د کندوز د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو رئیس نظیف الله نظیف بیا وایي دوی هڅې کوي په دغه ولایت کې د ټولو میشتو قومونو ستونزې په خپل وخت له سیمه ییزې ادارې سره شریک کړي.
د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست چې تل یې د ملي یووالي د ټینګښت لپاره کار کړی دی، د بلوڅو د درانه قوم مشرانو سره هر وخت ناستې کوي. زموږ موخه تل همدغه ده چې څنګه کولی شو د قومونو ترمنځ نږدېوالی راولو، د دوی ستونزې واورو او ستونزې له مسؤلینو سره شریک کړو.
په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
ولسمشر د لوري د مراسمو پر مهال باندې د افغانستان له ولس سره ژمنه وکړله چې حکومت به پراخ بنسټ وي، قاعده به پراخي، په دې کې به د افغانستان ټول قومونه، د افغانستان ټولې سیمې او د افغانستان ټولې ژبې ځان ویني. ګنان د حکومت تعهد همدا دی چې ټولو قومونو ته به د افغانستان د حکومت په اډانه کې برخه ورکوي.
په شمال ختیځ زون کې د بلوڅو د قومي شورا ځینې مشران وایي چې په تیرو حکومتونو کې دوی ته په حکومت کې برخه ورکړل شوې وه، خو په تیرو 2 لسیزو کې د بلوڅو قوم د افغان حکومت له پامه غورځول شوی دی. دوی خبرداری ورکوي که چیرې د حکومت په نوې کابینې کې دوی ته برخه ورنه کړل شي په لارینونو به لاس پورې کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د سابندې دل دي.
پرون په خوست کې د یو شمیر هغو بنسټونو او خپلواکو شخصیتونو د هڅو او کوښښونو ستاینه وشوه چې د کرونا وایروس د خپرېدو په وخت کې مرستې راټولې او پر بېوزلو او اړمنو خلکو وویشلې دي. نور حال له خوسته د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الخیل په راپور کې.
په خوست کې تر دې شپورې هغه مرستندویه بنسټونه او خپلواک شخصیتونه چې د کرونا وایرس د خپرېدو په ستونزمنو حالاتو کې د ټولنې له بډایو او شتمنو کسانو نقدي او د توکو مرستې راټولې او پر اړمنو کورنیو ویشلې دي وستایل شول. د یاد برنامه یو تن تابع کوونکی اخترګل وفا چې د خوست د مرستندویه بنسټ مشري کوي ازادۍ راډیو ته وویل د کسانو او بنسټونو په داسې وخت کې د اړمنو مرستې ته ور ودانګل چې خاورونه قرنطینو او د خلکو ورځنی کارونه په ټپه درې درې ول.
د غزازی میدان نوم ستر غلام خان سره د سرحد پورې د لندر سره کوم سره ان ترې غردیز پورې په دې کې غریب خلک بیچاره خلک اتیمون چې به هیده ما او وخت کې د مریضۍ په خاطر قرنطین ولګیدل او بس کورونا په ټپه ودرېدل او غریب خلک بیچاره خلک چې نو چې شاور کړی بس د غزوانونو شورګونی او خریابن سټنه پلیت شروع کړو او سړنه میکلا او د بیرتل کوته مرسته بیرله.
مدنی فعال حبیب الله اسماعیل خیل ول مدنی فعالانو غریبی او مستحق کورنۍ ډیر ښه تشخیصولی شتمن مرستو ته حاصل او له هغه تر لاسه شوی مرستې د اړمنو تر دروازو وروړي.
دوی ډیر منظم د مستحقینو تشخیص وکړو هغه پر بنیاد نه دوی د شتمن او بډای خلکو نه مرستې ټولې کړې او لیستونو مطابق هغه مرستې د دوی تر کورونو ورسول شو. یعنی مونږ خلک ته مزایمت ونه کړو کرونا هغه ټول تر ظلمال موارد په نظر کې ونیول او خپل مرستې دوی تر کورونو ورسول.
مدنی فعال زینب افغانم وای د کرونا وایرس د خبرېدو د پیل په وختونو کې خلک تر مرز فقر او غریبۍ ته ډیر خفه وو، خو همدا خیریه ټولنې او خیرخوا کسانو چې اړمنو او غریبو ته ډاډګیرنه ورکوله او تر اوسه د هغوی لاسنیوی کوي.
خلق پدی ډاریدل چې فکر نه کوم چې کورونا به خلک وژني، مګر فکر غربت کول شي چې خلک وژني نه خډيري سنځي رامسته کې هم د ټولنې وي چې دوی وکړل شول د هرې غریبي کورنۍ ته تر کور پورې هغه اړین لوازم چې دوی ورته ضرورت لرل ور سوال د دولت سره هم زیاته همکاري وکړه.
صبري او یعقوبی د خوست په نام نو ولسوالۍ کې راځي چې خلک له جګړو او پیښو ډیر اغیزمن کیږي. د یاد ولسوالۍ یو شمېر ځوانانو هم یو خیریه بنسټ جوړ کړی. د یاد بنسټ مشر مظلوم صبري وایي
موږ الحمدلله په سیمه کې 50 کسیز ګروپ لرو چې د بډای خلکو نه مسافرونه پیسې ټلو دی په سیمه کې په غریبو کورنیو وشو. تقریبا زر کورنۍ ته مخورکې توکي ویش کړي دي لکه وریجې غوړي بوره شین چای او څلرش لکه 50 زره کلدورې مو په سیمه کې نقدن هم شری دي او د کورونا په برخه کې مو دوی میاشتې د میکروب زی دوی پشي هم کړي دي.
د روغتیاي سرچینو د معلوماتو لمخې په خوست کې هم د یک شنبې تر ورځې د کورونا وایرس 303 نوي مثبت واقعات ثبت شوي، 102 د ناروغان بیرته روغ شوي او 11 کسان ورڅخه مړه شوي دي. په خوست او نور افغانستان کې که څه هم خارونه پرانیستي دي، خو ښوونځي، پوهنتونونه، پارکونه او د خلکو نور ګڼ مېشت ځایونه تر اوسه بند دي.
په افغانستان کې هم د کرونا د مثبتو پیښو شمیر، البته رسمي شمیر، نږدې 33,000 کسانو ته رسیدلی دی. په نړۍ کې بیا تر پرون ناوخته پورې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر له 1,000,000 واوښت او له دې کبله د مړو شوو کسانو شمیر هم له 50,000 زیات شو. نور حالې د اسدالله الدین په راپور کې اوري.
ایران پرون د ماسک بندول یو ځل بیا داسې مهال اجباري کړل چې دغه هیواد کې تازه د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینې شمیر زیات شو. ایرانی چارواکو وویل دغلته په 48 ساعتونو کې د کورونا ویروس له کبله 133 تنه مړه شوي دي. په اروپا کې بیا یونان اعلان وکړ چې د جولای میاشتې تر 15 نیټې پورې خپله پوله د سربیا د ټولو اتباعو په مخ تړي. یونان پرون وروسته له هغه د خپل ګاونډي هیواد سربیا په مخ پوله وتړله چې په سربیا کې له درې میاشتنی ځنډ وروسته یو ځل بیا د کرونا ویروس پیښې زیاتې شوې. یونان کې تر اوسه کووید 19 ناروغۍ یوازې 200 کسان مړه کړي، خو دغه هیواد ته هر کال سلګونه زره سیلانیان ورځي. د یونان د ګرځندوی صنعت سږ کال د کرونا وبا له کبله بندیزونو ډیر وځاپه، خو اوس دغه هیواد بیرته سیلانیانو ته پول خلاصوي. یونان ویلي هر هغه څوک چې دغلته ورزی باید روغتیایی اسناد وړاندې کړي او دا معلومات ورکړي چې وروستۍ 15 ورځې یې کوم هیواد کې تیرې کړي. د یونان ګاونډي کروشیا بیا پرون د کرونا ویروس له ګواښ سره سره پارلماني ټاکنې ترسره کړې، خو د رایو مرکزونو کې د خوندیتابو لارې چارې سنجول شوې وې. کوسوو بیا په دریو ښارونو کې د شپې لخوا قرنطین یا ګرزبندیز وضع کړ او هسپانیا یو ځل بیا خپل یو ساحلي ښار قرنطین کړ. د هسپانیا د شمال لویدیز په ساحلي ښار لوګو کې محلي قرنطین اعلان شوی او کاتولینیا ښار کې هم ورته ګام پورته شوی. کوسوو د پلازمینې پرشتنیا په ګډون خپل درې ښارونه وروسته له هغه قرنطین اعلان کړل چې دغو ښارونو کې ویروس وروستیو شپو ورځو کې مخ په بره روان و. دا ګامونه داسې مهال پورته کیږي چې د نړۍ په کچه د کرونا ویروس د احتمالي زیاتوالي له کبله اندېښنې پیدا شوي. په بریتانیا کې بیا د روغتیا وزیر د ځینو رستورانتونو له ارزونې وروسته ویلي دغلته خلکو ټولنیز واټن او سپارښتنې ښې عملي کړي او د بریتانویانو دا کار یې ستایلی. بریتانیا د کرونا ویروس له اړخه د اروپا د ډیرو متضررو هیوادونو په ډله کې ده. دغلته شاوخوا 4200 کسان دغې ناروغۍ مړه کړي دي. د کرونا نوې پیښې بیا تر ډیره په امریکا، برازیل او هند کې زیاتوالی ښیي. تر پرون ناوخته امریکا کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر څه باندې 2,800,000 شوی و.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته د رسیدو پر لارو چارو تمرکز وکړي. یوسف ال اوسایمین پرون په یوه خبر پاڼه کې د تاوتریخوالي کړنې د خواشنۍ وړ وبللې او غوښتنه یې وکړه چې ټول افغان لوري باید زیاته هڅه دې ته وکړي چې تلپاتې سولې ته ورسیږي. سعودي عربستان د حج د سګنیو مراسمو لپاره چې یوازې په کور دننه محدود شمیر حاجیانو ته اجازه ورکول شوې روغتیایي اقدامات اعلان کړل. سعودي عربستان دغه روغتیایي اقدامات د دې لپاره کړي چې د حج د مراسمو په وخت کې د کرونا وایروس د نوې څپې د خپرېدو مخه ونیسي. سعودي عربستان په تېره جون میاشت کې اعلان وکړ چې یوازې په کور دننه زرو حاجیانو ته اجازه ورکوي چې د حج په سګنیو مراسمو کې چې د جولای له 19 پیلېږي او د اګست تر 2 دوام کوي ګډون وکړي. د ایران په نتنز اټومي تاساتو کې اور لګیدنې د پام وړ ویجاړی رامنځته کړی. د ایران ایرنا خبری اژانس د دې هیواد د اټومي ادارې د ویان په حواله پر نوویل هغه اور لګیدنه چې رامنځته شوې اورانی زیاتې وي. ایران د غرض ویلې د فارس خلیج د ساحلي کرخې په اوږدو کې د پټو توغندیو ځایونه جوړ کړي دي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب د سمندري ځواکونو د مشر په حواله رویټرز خبری اژانس ویلي ایران دغه تاسیسات تر ځمکې لاندې جوړ کړی او ویلي چې دا به د ایران دښمنانو ته ناوړه عواقب ولري. د اسرائیل پوځ وایي پرون د ورځې ناوخته په غزې ترنګه کې چې ورڅخه د اسرائیل پر لوري درې توغندي ویشتل شوي او پر څو ځایونو بمباري وکړه. د خبرونه دوهمه نیمه کیو او اوسم د ازادي رادیو دوهونی ځ خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې دې چې ستاسو د ورکو شو ځانو د لټه پروګرام ووري پام وکړئ د انصاف په لټه کې پروګرام ته.
د انصاف په لټه کې یو چې هغه په سیور شپول وي هغه په سیور شمدي کې را باندې ورستی دي شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام، زخر محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کاپیسا ولایت د پچاغان له درې نه د ملنګ په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې لسم مودې راهیسې د نامنیو له امله له خپلو سیمو نه کابل ته کډه شوي او په بېلابېلو ناحیو کې ځای پر ځای شوي دي. دی وایي د ګڼو بې ځای شوو کورنیو په استازیتوب خبرې کوي او په دې موده کې د حکومت له خوا ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې. دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د وزارت له ویاند ښاغلي عبدالباسط انصاري سره هم شریکه کړې ده. وز بملنګ خپل ستونزه په تفصیل سره ووایي.
نو مې ملنګ ده د کاپیسا ولایت ما او د نشاو لسوالي د پچغان سیدین کې مهاجرم داخلي به ځای شو راغونه. دلیل د به ځای شو خو هلته منطقه کې جنگ او دولت او طالب جنگ منځ کې مونږ ټول مهاجر شلو به ځای شلو راغلو مختلف ساحو ته لاړلو. کابل ته راغلو کاپیسا مرکز ته راغلو او پروان کې شته زموږ مهاجرین او دلته چې راغلو خو ځای او څو مودې یو دوه درې ځلې انیسیار مونږ سره کومک وکړو. دا چې قرنطین راغی او مسله قرنطین او قرنطین بازی شو نور دغه کومکونه مونږ نه قطع شو او کله چې وکیلانو ته مراجعه کوو وکیلانو هم زمونږ بحثاتونه کړو نایې ته لاړلو نایې ویلې چې مونږ وکیلانو ته دا دنده سپارېده هېڅوک مونږ هم ونه خوړه مونږ مهاجرین ومې ویلې چې او زه یې کارتنو کې ډېر دي او زه یې حش کې شانزه کې نه کې او زه یې نو کې او لسو کې اولسو کې دلته زمونږ مهاجرین ډېر دي
ستاسو مقصد په بیوزلو کورنیو د لسو لسو وچو ډوډۍ ویشل دي
دغه کورونا مرض چې راغی دغه قرنطینو کومک کې مونږ ټول بې برخه پاتې شو یاستو هېڅوک زمونږ هم ونه خوړه او هر چېرته چې مو زه به هغه پنځه ویشت ځلې ما 119 ته زنګ وهلی چې د یو مرجع مونږ ته معرفي کړه دغه څه مشکلات لرو چې نه لرو چې ویخورو دا ټول دنیا کومکونه راغله خلکو ته توضیح شو او مونږ ته څوک چې نه راکوي چې هر چېرته زمونږ ته
تاسو دغه ستونزه په هیواد کې دننه د بې ځای شوو کورنیو له څارونکو مسؤلینو سره شریکه کړې ده
مونږ ریاست مهاجرین ته لاړلو بېخي مونږ ته اجازه ورنه کړه چې خپل لیست ورکړو او ټول مونږ په پیژنې چې دغه منطقه دغه خلک د کوم ځای نه بې ځای شوي دي هماغه هلته هم لیست شته هلته مونږ ته وخت ورنه کړو وایي قرنطین دی اوخوا مونږ ولاړ یاستو اوخوا توضیح لري خلکو ته کومک کوي چا ته کومک کوي چې د وکیل خپلوان او قومداره چې سبا ورته رای ورکړي مونږ خو بې ځای شوی یاستو مونږ ته رئیس څوک داسې هغه نه کوي او لاړلو تماز هم ونیوه رئیس د مهاجرینو وزیر صاحب د مهاجرینو سره هغې مونږ ته وویلې چې فلان ورځ راشي تاسو ټول نمایندګان د وزارت ته چې هماغه ورځ مونږ لاړ لو فل زلم زنګوا زمون کو شی جواب ورنکه مونږه دروازه کې پرې نه خوځلو مونږ چیرته لا شو د مونږ اصلي مرجع هم د وزارت مهاجرین دی او ریاست مهاجرین کوټه څنګه کې دی دلته مونږه همیشه مراجعه کول یونیسر په وخت کې اوس نو هغه مونږ ته جواب ورکړه بیخي یعنی خلاصه داسې درته ووایم چې څوک چې د وکیل خپلوان نه وي د وکیل ګزار خپلوان نه وي نایې سره یې لاس نه وي نور د داسې حق دار ته څوک حق نه ورکوي بې ځای شوی مونږ یاستو کور نه لرو ټول کورونه هم په کرا دي دغسې حال مونږ باندې زمونږ هم هېڅوک تاسو نه خواهش کوو چې زمونږ دغه عرض دا ریاست مهاجرین وزیر صاحب مهاجرین ته ووایا چې دغه سړی دی څو ځلې تا ته مراجعه کړی وه او ګپ دې ورکړې ورته د سره زمونږ عریضه یې وانه ټول راټول شو درې سوه کسه یعنې بې ځای شوی داسې خلک دي چې د شپې او سبا ډوډۍ ته حیران پوښ له درې سوه کسه فامیل بېخي یعنې وضع یې مشکلات یې ډېر خراب دی لیست یې هم راسره شته او ما څو ځلې دا بعضې ځای چې تللی یم دا لیست مې وړی زما لیست یې اخیستی نه دی
دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د وزارت له ویاند ښاغلي عبدالباسط انصاري سره هم شریکه کړې ده
د بې ځای زموږ افغانانو په حق له تاسو ته باید ووایم چې موږ اوس کومکونه چې د کډوالو چارو وزارت او د ځینې مرستندوی مؤسسات له خوا نه توضیح کیږي اوس د ولایاتو په سطحه شروع شوي دي موږ هم امیدوار یو چې په کابل کې مطابق د یو پلان ترتیب کړی د کډوالو چارو وزارت په نامه د پلان ملي بېجا شدای داخلي د هغې د سوري لاندې موږ کومکونه توضیح کوو او امیدوار یو چې د دغه ولایاتو نه هم موږ فارغ شو او وکولی شو چې هغوی ته کومکونه ترسره کړو چې بیرته په کابل کې دغه لړۍ فایل کړو او ځینې مرستندوی مؤسسات چې هغوی هم کله چې کومکونه ترسره کوي د کډوالو چارو وزارت د نظارت لاندې کومکونه ترسره کوي او کډوالو چارو وزارت هم مطمئن ده چې د کمیټې حالت استقرار لخوا نه کله چې دا کومکونه په ولایت باندې انتقال کیږي په کابل کې هم دغه کمیټه موجود ده او کله چې دا پروسه شروع شي په کابل کې نو شفاف توګه دا کومکونه توزیع کیږي نو موږ هم منتظر یو چې دغه کومکونه اوس په ولایت کې جریان لري هلته دغه برنامه پای ته ورسیږي او بیا وروسته په کابل کې دغه برنامه شروع کیږي د محترم جمهور رئیس لخوا نه دغه کمیټه ترتیب شوی په نامه د کمیټې مبارزه با کرونا دا مسولیت درلود چې د کابل ښاروالۍ او د کابل محترم ولایت په دغه کمیټه کې هغوی شتون درلود او د هغوی د نظارت لاندې دغه پروسه پیل شو او بیا وروسته پای ته ورسېده دا د کډوالو چارو وزارت مسولیت نه و ځکه مونږ کله چې د بې ځای شوو کسان یادېږي
او خبرې کیږي د بيزنسي کسان دلته بیا کډوال چارو وزارت مسولیت لري چې د دغه پالیسی د سوري لاندې خپل فعالیت پیل کړي او د شفافیت په توګه او د شفاف په توګه دغه پروسه پای ته ورسیږي. ځکه مونږ اوس په ولایاتو کې دغه پروسه پیل کړې ده او په ځینو ولایاتو کې جریان لري عملا. اوس ان شاء الله په سکل کې په کابل کې هم پیل کیږي او کم مرستندوی مؤسسې کچیر دوی حاضر کیږي چې په کابل کې د بیداسي او کسانو ته مونږ وڅلوي کمپونه لرو هغه حاضر کیږي چې دوی ته کومکونه ورسوي. مونږ هم تاکید مو دادې چې د کډوالو چارو وزارت د نظارت لاندې باید هغه کومکونه ترسره کړي ځکه مونږ خپ په هیګو پدې چې کم کورنۍ مستحق ده او کوم کم کې سونه کورنۍ وسیږي باید د شفافیت مسله په دقت کې ونیول شي او تاکید مو دادې چې کله چې په ولایاتو په سطح باندې دا پروسه پای ته ورسیږي نو مطمئن شو په کابل کې دا پروسه پیل کیږي.
درنو اوریدونکو و ما اوریدل چې د کاپیسا ولایت د پچاغان له درینه د ملنګ په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلی و چې د قرنطین په موده کې له دوی سره هیڅ مرسته ونه شوه او اغلی عبدالباسط انصاری وویل چې په دې حق له پلانونه ترتیب شوی او په هیواد کې به له ټولو بېوزلو کورنیو سره لازم مرستې وشي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړې
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم خوشاله می چې یو بل خبرونه هم زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. دوستانو په دې خبرونه کې هم د تل پتیر ستاسو پیغامونه راغلي دي چې په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځي خو په سر کې به یو دوا پیغام د غوړیدونکو څخه هم راوخلو چې دوی په خپل سیمو کې ځینی کسان چې خپل کورونه څخه ورکتي لري دي دوی موندلې او نشانه یې راتوي. نو که تاسو هم په خپل کوم ورک عزیز پسې ګرځي قلم او کاغذ واخلی د دغه دوستانو پیغامونه واوري د ټلیفون شمیره د سره ولیکي کیدای سي تاسو ورک په همدې کې پیدا سي. نور خبرې نه وژدو مو ورزو تاسو پیغامونه ته
یا پر رحمت او قائدین سره څنګه غلغه د ایمن دولا د وشي د سره څه نیول ده دا د پیغام مې څه په سیمه کې د داوود په نامه باندې او کاسو وسی چې په باندې دغه شل کال هم ښه کېږي چې بیره غره ده یو نو چې پیژنې او نام دغه سیمه به یا سل کې پارتي وایي د دې په باندې صبر کې او د دې په وایي نو څه پوښتنه مو کړې ده په دغه سیمه کې د جوارا کې دي د 10000 مری په کې وایي چې د ایرات ولایت د شینډان ولسوالۍ د بیسار د کلیو ما که دا اوس په سیا هر مسلمان د دې د دې مسلمانانو همدردي لکه چې د زماره کې کوم په دغه شیاله باندې کوم چې په وایي چې د ترناس نو ما دغه شیاله چې د ځان د ځان شیاله د کوم شیاله ده دا ته وایم تاسو چې د کیدې ولا باندې واورې زماره کوم شیاله ده 0101 یو څلور دوا ات یو نه کوم شیاله یو ځل بیا تکراروم 0101 یو څلور دوا ات یو
نه دا روزګان ولایت د اجزاد او سوالي څخه خبره کوم. میاش مخکې یو محترم ورور و چې زموږ په سپینځي کار دی د نور کار کې چې شورک دی چې څړې دی او ورداد په نجیر د مخ سپین نه دا غاښونه کې چې د په حق لدی معلومات غواړي نو په دا شیره دی ماته زنګ وي 0 اویا 15 او 15 او 2 اتیا 15 د ازادي راډیو څخه هیڅ کوم شیدا زما شمیره وا هغه ګرام محترم وروته ورورتي او دی وای چې زه په کوم نه سرم دا څنګه جوړه وته ده.
دوستانو سم ستاسي هغه پیغامونه په ګرد سره او روچی تاسو په خپل ورکو عزیزان په سیګرځي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي راډیو ټول کارکون کو اوریدونکو ته زما سلامونه او نیکه دې ومنه. تقریبا درې میاشتې تر مخه د وتلی دی د راندل اکازی دی د ګریش د ولسوالۍ څخه نادرک سوی دی ژر کالی په تندې سپینه رخچینه پر سر ده تقریبا 19 کاله عمر لري که هر مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري نو زموږ سره دې په دغه شمارو باندې تماس ونیسي چې 0 5 3 1 0 5 4 5 3 1 دا یوه شماره او بله شماره ده 0 8 5 5 9 1 2 2 3 3 که هر مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري یا د یو چا ما سره مزدور یې یا د یو طالبانو سره یې یا د عسکرو سره یې که موږ ته په دغو شمارو معلومات راکړي د پاره کړه موږ ته معلومات راکړي خامخا یو څه جایزه ورکوو. وسلام.
السلام علیکم. زم لا مشک خوندم د کندهار ولایت د خاطریز ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو د اکا زوی دی نظر علي نومېږي چې مشهور اجدار دی. تقریبا یوه میاشت کېږي د خپله کوره نادرکه دی که په اړه هر څوک معلومات لري دی په خپله دا زما غږ اوري په دغه شماره کې زموږ سره تماس ونیسي 0 5 5 0 0 4 9 د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 5 5 0 0 4 9 مننه.
السلام علیکم. زه شرمحمد د هلمند ولایت ماتکی د درس څخه مې زنګ ته وهلی دی. ما یو خوریی دی د اکرام الله په نامه دی. داسې یو 300 کالو کدرې چې بیا دا یو 10 میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی چې چا ته پته معلومه وي موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 5 0 2 6 3 1 8 1 6 نو هغه بیا تکرار 0 2 6 3 1 8 1 6.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبیر عزیز ټول ګرونا کاران سلام او احترامات وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت څخه د حجیمت دا پیغام تاسو ته ورسوم. زما د اکازي د غنې نومېږي شپږو کار کې چې ورک دی. نو زه هیله کوم چې د ازادي راډیو ته چې زما پیغام نشر کړي نو په دغه شماره زما سره اړیکه ونیسي هر ځای کې که د خپل زما اواز اوري.
دا پیغام دغه دی دلته یو دانه دی حمدالله نومېږي ورک شوی دی په شارع کې او هر څوک چې په اړه معلومات لري زما دغه شمېرې ته زنګ ووهي
0 4 0 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 صورت دی د بشیر په نامه دی تقریبا پنځلس پانس کلو دی چې ورک شوی دی هر ورور که پیدا کړی داسې مینکات ځوان دی داسې دا سادي مشکل لري هر چا پیدا کړی په داسې مې روزي رنګ وي صفر اویا پیتلویشت دوهویشت یو سل شپږویشت مننه ازادي راډیو سره بله السلام علیکم زه محمد نسیم ما چم د نادلی ولسوالینه ما ورور رکتی تقریبا څلور کال کې چې ورکتی او هر مسلمان ها ورور چې مانو دی ما ته چې پته غلم بار څنګه وي څه پر و څه پر دوا یو تلویش او یا اته تنزوس شمیره بل بیا وایم څه پر و څه پر دوا یو تلویش او یا اته تنزوس تاسو دې راټیه ته ډیر مننه خدای په امان
بله السلام علیکم زه در روزګان ویرات د راوت ولسوالۍ څخه د تلیفون پر کښه یم ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو مننه کوم
زموږ پیغامونه نه شړي زنه چې بلا خبرې کوم نه دی اکان ته ورسته تو کار کې د ګان د چرچنو ول سره خبرې په ګر مسلمان وو په دې ته به موږ سره د چې کوم پر دوه وو شمه یو اړ کېونه چې پر وو چې پر پته نه وو اته یو یو وو چې له کوم شمه یو د دې کراو چې په اړیا اته څو نایا اته څو یو ول او دوا
قسمت الله زادران خبرې کوم دی پکتیکا ولایت مرکز خرنی څخه زمایي د کاکا دوی د تاج محمد په نامه باندې چې اتلس کال عمر لري دوه کال کیږي چې د کور تخنه درکه شوې ده د ایران په خوا باندې تلوي نو کچا ته په اړه باندې معلومات یې نه مننه نه مخ دې مون سره په د شمیره باندې اړیکه ورسی ټلیفون شمیره مو داسې پر واویا یو دې 15 واویا سالور ټلیفون شمیره یو ځل بیا وایم 0 درې یو سالور تینزو سالور ندیش میرا باندې د موږ سره اړیکه ونیسي او خپل جایزه تر لاسه کړي.
نور یو کلیوال دی چې شاولی په نامه دی بلورو میرزا خان دی د اجرام په تاسو دی دی واو تا کېږي چې د کورس خو ته لیدنه درک دي کوم یادې راغوري یا بل ګری راغوري د مهرباني د مخې په دې شماله مختصره اړیکه ونیسي. دی 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 المن ولایت نه دی ول سوالې چې پروسه او تلور تلوي اسنه سو دروږي اسوا سو نه ویش شماره یو ځل بیا تکراروم پروته و تلور تلویش نه سو دروږیش توا سو نه ویش دا بل افغان دیسم شماره ده چې پروته و درې یو سلو پنځو نه سو شپږ دیش. السلام علیکم.
زه به دې متل چې هلمن څخه دا پیغام سره ستړی ده ما دا کار زه غوښتل نه مې چې په رو کار کې چې ورک به هر مسلمان ور کې په اړه معلومات لري ما دې په داش میرا رنگ وي او خو شې دې تر لاسه کې وکاله چې پر وکاله کې چورک دې نو مور فلارې دا وایي چې دا چې دې چې په دې په اړه معلومات راکړي باندې چې نه ته څه ورسې بل دې دوا چلور دې یو یو دې ته بیا څه یو څه تعالی په ما دا په ځان دې نه راځي چې
دې مزل حتى نادالي ولې سالې چې هغه کې مولا ده نو هي چې اخته دې سره دې چې موږ ته دې تاسو ته دې چې موږ دې دې چې دې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز قدرت اللہ مخلص دلمن ولایت صدر سره پاړی کې مزمایو د احمد زی ورکت دی عبرت نام دی د سورج کی چې نظر کې دی چا کې پاړ معلومات لرو دی یا اور معلوم ماته په دغه شمیره جنگ وي سفر واته یو نیو څلور څلور شپانه بل شمیره د سفر و سفر سفر دروش په تنو نه سفر درې
بل شمیره د سفر و سفر شپول نیو یې د شاته نیو سفر اته سشرینې د لاس کې و سلام
سلامونه اغنی کې هیلې مومن احتیاج وکړي چې روغ دلم خوش خوشاله بیا ځاد لا خبره کوم د کندهار ولایت نه د میوند ولسوالۍ څخه ما یو ملګری دی یو کال کېږي د میوند ولسوالۍ کې نه درکسوي دی نه میا چکلا دی کدی خپل زما ژغه اوري یا بل ورو تاکړه معلومات لري ماته چې بدغه شمیره باندې ژنګ وي شمیره درته وایم سپارا بیا وویش نه ساوجیش نه چا شمیره ځل بیا سپارا بیا وویش نه ساوجیش نه چا بدغه شمیره د ناصر تماس ونیسي دا به ډیره مهرباني وي.
السلام علیکم. اول تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت څخه خبر کوم. دا مو پیغام دی چې زموږ یو اکا 22 کاله مخکې ورک شوی دی د محمد صادق په نامه باندې. نو کدی په خپل ځما ځغ اوري او که بل څوک ته په اړه باندې معلومات لري پر دغه شماره د موږ سره تماس ونیسي چې پر اویا ته دې شپږ مره بیا یو واری وایم چې پرالیا ته دېرش شپږ پنځوس اته سوه شپږ د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه کوو چې زموږ پیغام نشته.
السلام علیکم. زه فرید نو ولایت نوګر مثالي چار زما یو کلیوالو ده په باب د لومړۍ ولومړۍ ټولنه
بله. السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو سلامونه وایم په دې هیله چې تر کړک او خوش خوشاله وي او د صحت جامې درته پټن وي. زه محمد غوث ارمانی یم. له نادالي سره مې اړیکه نیولې ده وروره. او زما یو ګران ملګری دی تقریبا دا درې میاشتې کېږي چې ندراکه دی اسلام لاندې نومېږي. تور بوټونه یې په پښه دي او سپین کالي اغوستي دي. سپینه ساده رښتینې یې پر سر ده. ښه. نو هر مسلمان ورور ته که په دې اړه معلومات وي ما ته په دغه نمبر زنګ راته ووایي چې پر وچه پر 503504 دا مې سیم نمبر دی. او بل سلام نمبر 0104 9 4 3 3 3 د ازادي راډیو څخه دا هیله ده چې ما پیغام نشم کې وسلام لاله.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمانی غیزم د تیم د بلوچستان کوټي خانوزی خبره کوم. دا پیغام سره کډوم د ازادي راډیو او ټول منوال ته کزما आवाज ارغه څو کاوی کدا لری کدا بل ارغه څو کزما आवाज اوري هغه ته زه د پیغام کاټوم. زموږ کم یو ورکو عزیز کم دی د غنیجان په نامه دی د جمعه خان اکا زولي تقریبا لس کال کیږي د کورونا د لکه دی کور مور پلار کورونه ډیر زیاته په خپګان ده. نو کار مسلمان ورور د پاک معلومات لري یا غنیجان په خپل ځما आवाज اوري د جمعه خان اکا زولي په نامه دی بزوینه لري ورور خپل شنید د لاس کی کار چاته معلوماتي ورور پر دا لمبه د ټلیفون راو کی پاتو خلک د تنگول نه کی شو معلوم نه بیا ټلیفون بار بار کی هغه څوک ټلیفون او کی د غنی پاک معلومات لري زما ټلیفون لمبر کم دی هغه توایم 0 3 1 4 8 0 1 0 0 1 و ازادي راديو زنده باد و سلام په احترام د پیغام د نشریدو پیله.
السلام علیکم. زما د ازادي راديو ټول کارکونکو ته سلامونه دي. زما ملګری د شاهزاده په نامه چورک دی ادرې کار کېږي کار ورته چې دی بیا لیدلی یا په خبرې زما دا پیغام دی واوري او په دغه شمیره دې اړیکه ونیسي. سپاره اویا درې سوه اته اتیا اووه سوه شپېته شپږ بیا ځلې شمیره تکراروم 0 0 3 8 8 اووه شپږ 0 0 شپږ. وسلام.
کور مودن ورور چې مشته مو پیغام راستولې په دې هیله چې ستاسي او هم د ټولو اوریدونکو چې خپل د کورنۍ په غړو پسې ګرځي او دوستانه ځینې ورکتي یو معلومات پیدا سي او وکولای سو د هم د خبرونې لاله د همکاري وکړای سو چې په دې برخه کې ستاسو سره مرسته وکړو او ستاسو راکزیز پیدا کو. نو تر دوخته په منې د مخه د طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې را سره مرسته او همکاري کوي. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چه قدم به قدم گدم تا یادومه
ده روختیا نړیوال سازمان څوی
کته بلری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.